پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي السلام علیکم او هغه اوریدونکو چې نوې میلادي کال منځي هغه ته د نوې کال مبارک شي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په غزنی کې د الجزیرې خبریال نیکزاد طالبان وشلې د هواغو او هغو کسانو اعتراف کړی دی چې د دې قتل په تور نیول شوي دي. تر خبرونو وروسته د موضوع جزئیات درکو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي په دوه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په وځنګړې الوتکې کې کابل ته ولېږدول شو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ماسوي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300 زره ماشومانو ژوند ګواښي او پرتګال به سر له نن څخه د جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږ میاشتنې مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نور چارواکي د مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرسي شمې پر ورځ د زړه د حمله له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او حملته بین الافغاني خبري هم پیل سو. اته څلوېشت کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکو و خو جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن مؤسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300 زره ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې مؤسسې ویاندي مریم عطایی په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بې ساري اورښتونو ډېر ماشومان اغیزمن کړي دي. دا وایي په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځای سوي دي، نو همدا وضعیت ماشومان ډېر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا وایي له بده مرغه کورنۍ سونتوکي او د ژمي نور تجهیزات نه لري. میرمن اتایی دا هم ویل چې سیف د چلډرن مؤسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 300 اړمنو کورنیو ته ژمنې مرستې برابرې کړي. دغې مؤسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 6000 ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چاري پیل سوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې د پنځمه پرز خبره سوې ویلي دی چې د دې پروګرام لمخې به شاوخوا 1380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هر کورنۍ ته د 40000 افغانیو په ارزښت یو بوجۍ وړه، لس لیتره غوړي، 15 کیلو لوبیا او لس کلچې صابون مرسته کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي شاوخوا ونی د مخه په کابل کې وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام لمړنۍ پړاو به په راتلونکو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پالیسي. زموږ اخله ازادي راډیو لري. نن د نوي میلادي کال لمړۍ ورځ ده. دا ورځ د کورونا وبا د اندېښنو او د نوي واکسینونو پر مټ د ناروغي سره د مبارزې له هیلو سره پیل سو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوي کال شپه هغه سیونل منځل سو لکه په نورو کلونو کې چې و. ډیرو خلکو غوړو بلل چې د مراسم په تیر بیا اورلوبي د تلویزیونونو لاره وویني. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په تیر د نوي کال مراسم په تیر بیا اورلوبي له استرالیا څخه پیل سو او په تدریج سره آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېد. خو په اکثر ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل سو چې راغونډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا په وړاندې جوړ سوې واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او پرتګال سره لنن څخه ل جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنی مشر په غړ واخلي. پرتګال به د خپل د ماموریت پر مهال لزینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وبال کبل د مرستو د بستو همژغي د همدې وبال کبل روغتي ستونزې او د کورونا واکسین دوه ول دي. پرتګال په بیانیه کې ویلي د امکان تر هدا هڅه کوي چې د غ شپږمشتي په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیشت پر مهال ویلي چې جرمني شپږمشتي د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبات د رسیدو مرکز و. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبريال نیکزاد چاو وشه. ملي امنیت وایي چې شواهد لرو. طالبان وایي چې سم ندي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بی اسناد موټرو د سپل درکه په تیرو دوه میاشتو کې نشته یو نیم میلیارد افغاني مالیه ترلاسه کړې. د نوي میلادي کال لمانځنه څنګه پیل شوه؟ روختہ دښمن شتمنی پروګرام هم لرو او وړاندې به په خبرونه کې دا پروګرام درته معرفي کړم چې پر کومه موضوع ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې د الجزیره او اسوسییټډ پریس آژانس د وشتل شوی خبريال رحمت الله نگزاد قاتلان نیولې دي. د ملي امنیت لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې وژن کې حمید الله او عبد الخلیل نومي شي. دوی طالبان دي، خو طالبان بیا وایي چې نیول شوی کسان طالبان نه دي او لدی کسانو په زور اعتراف خستل شوی دي. د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان پوسټډیو کرا سره دي انسب نور څه معلومات.
د افغانستان چارواکو پرونو ویل چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نگزاد وژن کې نیولې دي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل نیول شوی دوه کسیز ډله د وسلوالو طالبانو په یوې سیمایي ډلې پورې تړاو لري. نورستانی همدارنګه ادعا وکړه غو تروریستي ګروپ چې موږ پر هغوی چې موږ د هغوی نه دوه نفر نیولې دي مستقیما په دې وژنه کې د حالت لري. د پتاسیال کې د چي د رواني مرغوم میاشتي په څلور منېټه د پنځشنبه پورز د غزنی والی ازادي رډيو ته ویلي وو د خبريال رحمت الله نگزاد د وشونکو څرکې لګولې دي. جنرال سید عمر نورستاني هم درنګ ادعا وکړه چې یو څه سرنختي پیدا کړي موږ وربند کار کوو کله چې وي مثبت پایلې ته ورسېدو له خلکو سره به شریک کړو. د پنځشنبه پورز د افغانستان ملي امنیت هم د یو داسې کس ویډیو خبره کړه چې وایي د نگزاد ترڅنګ د کمی یو کارکونکي او د مستوفیت دوه تنه هم بوشلی. دا کس په دغه ویډیو کې ځان د حمید الله پونوم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ وسیدونکو معرفي کوي. خو یې وس په غزنی کې ژوند کوي او د طالبانو په امرې دغه کارونه تر سره کړی دي. خو طالبان د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو او همدارنګه د مدني فعالانو په وژنه کې خپل لاس لرل په کلک را دی. د نگزاد په وژنه نورسته طالبان لومړنی ډله و چې په دې اړه خپل عکس العمل خود د وژنه وغندل او نگزادي یو مسلکی خبريال یاد کړ. همدارنګه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد مکتب په ورستیو کې په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په ژورنالیستانو بریدونه نه کوي او هغه ادعا وکړه چې دا کار دی دوی د بدنامۍ لپاره خي په حکومت پوری تړلې کړې کی. په افغانستان کې تیر 2020 کال د ژورنالیستانو لپاره یو مرګونی کال وو، یو لخنړیو کلون نه وو. په دې کال کې څو ژورنالیستان په مستقیمه توګه په هدفي بریدونو کې پرله پسې وژل شول او همدارنګه ګڼ شمیر نور ژورنالیستان په افغانستان کې تهدید شول. حکومت او وسلوال طالبان دواړه پر یو بل چي او تر اوسه پورې هم دقیقا څرګندنه ده چې په افغانستان کې رسنۍ څوک واخی او د چا تر تهدید لاندې دي. په ځانګړي توګه ګڼې رسنۍ چې په کابل کې فعالیت کوي خبریالانې ویریدلي، اندېښمن دي او د خپل مسؤلیت په اړه په تشویش کې دي.
ان صاحب مننه. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژنه ډیر ژر رد کړه، ځکه چې نیکزاد د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کوي او د الجزیرې مرکز هم په قطر کې دی او طالبانو مرکز هم په قطر کې دی سیاسي دفتر. لیکن د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وژلو په ارتباط په پیل کې طالبانو ویلو چې په دې اړه تحقیقات کوي، وروسته بیا دا موضوع هم بیرته رد کړل چې دوی په دې کې لاس نه لري. د هغه د قاتل د نیولو په برخه کې هم د افغانستان حکومت ویلي چې قاتل نیول شوی دی، خو دا موضوعات نورو څېړنو ته هم ضرورت لري. ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته وویل چې کیدیشته چې دغه چیرنې په خپلواکه توګه هم موشي ترڅو دا معلومه شي چې دا کسان چا وشلې دي، خو حکومت دوی اعترافات خبره کړې دي.
او اما چې تاسو ویل دی ازادي راډیو دی وژل شبي خبريال الیاس دایچ په هلمند کې په موټر کې دی خود شوی مین په 14 کې وشل شو، دی هغه په تړاو باندې هم دی افغانستان امنیتي چارواکو یو کس چې ځان په طالبانو پورې اړوند خې نیولې او د غی اعترافات مخبر کړ چې هغه وایي په دغه وژنه کې لاس درلود. خو وسلوالو طالبانو کسان په لومړیو کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، ورسته ویل چې د الیاس تای په وژلو کې دوی لاس نه لري.
البته د افغانستان حکومت په ننګرهار کې چارواکو ویل چې د انکاس رادیو تلویزیون د خبريالې ملالی میوند قاتلان هم دی ولیدي، خو هغه اعترافات لکه خبره نشو.
په ننګرهار کې بیا د ملالی میوند د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې وو. چارواکو ژمنه کړې ده چې له مشکوک کسانو چې دوی وایي چې قاتلین دي چې په هماغه ورځ د نیولو اعلان وکړ، له دوی نه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د دوی اعترافات او همدارنګه په دې اړه نور معلومات د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نوي جزئیات د ننګرهار له امنیتي ادارو نه دي رامخته شوي. همدارنګه په افغانستان کې په تیرو میاشتو کې، البته په تیرو دوه درې میاشتو کې، څو نور خبريالان په نښه شول چې په حقيقي او مدني فعالان په نښه شول چې په هغه کې د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو د څار دي بنسټ مشر یوسف رشید وو چې د دیموکراسي او د انتخاباتو یو فعال وو. همدارنګه د تولونی یو خانه ویاند او نتاق یما سیاوش په کابل کې په یو 14 کې وشل شو. همدارنګه دی اریانا نیوز یو نتاق او د خبرونو چلون کې په مرموز مرګ مړ شو چې تر اوسه پورې هم جوته نه ده چې هغه ځان وشنه وکړه، خو حکومت خدا وایي چې ځان وشنه وکړه، خو ځینې خلک شته چې په ځان وشنه شک لري او کېدې شي دوی ګومان لري چې کېدې شي په کومه مرموز ډول وشل شوی. همدارنګه یو سیاسي فعال په کاپیسا کې په نښه شوله، اغلی نورستاني چې دی ټول وبخي کوستاني چې دی ټول پیخو په مجموع کې په فعالانو کې سیاسي مدني ټولنیز فعالانو او ژورنالیستانو کې د محل ویر خبره کړې ده. 2000 کال کلیوي خو د کرونا لپاره د افغانستان لپاره یو ترنګلې او سخت کال وو د ټول نړۍ لپاره، خو هدفي وژنوي په خصوص د 2000 کال په ورستي او څومیاشتو کې په افغانستان کې د بیان په ازادي په مدني ازادي په فعالانو یو داسې څه دي چې د محلي په کابل ولایتونو کې مدني فعالان ژورنالیستان فرهنګیان ویرولې دي.
ان صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شاورونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 10,000 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. د دې وزارت مسؤلانو له قوله په دې شمیر کې 10,000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول څه د پاسه 1,400,000,000 افغانۍ تر سي شي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شي ودي. مالی وزارت زیاتوي د بیا اسناد موټرو د ثبت موده یو میاشت نور هم تمدید شوي ده، خو کدا موټر په دومره وخت کې ثبت نشي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. نور په دې راپور کې
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 2,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټروی
د بیاسنادو یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 2,500 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2,019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالی وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بې اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا ساده موټرو د ثبت لړۍ یو میاشت نور هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا ساده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بیا ساده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بیا اسناد موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالی وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې واوري چې د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوی دی او ډیرو خلکو غوړه وبلله چې دا مراسم د تلویزیون له لارې وګوري. په تیر بیا اور لوبي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د خبرونه په پیل کې مو لومړی مطلب دا و چې په غزنی کې د الجزیره د تلویزیون د وټل شوی خبريال رحمت الله نیکزاد د قاتلانو پاړه باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل دي چې قاتلان نیول شوی دي او دوی طالبان دي، خو طالبان دا موضوع ردوي. لوی سره د خبريالانو لپاره غوښنه په افغانستان کې په زیاتی دوري د ژورنالیستانو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې مشر موید هاشمی له کابل په ټلیفون را سره ده. هاشمی صاحب خبرونه ته شرغله
مخارجی
تاسو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. هاشمی صاحب محترم، د خبريالانو ته غواښونه او تهدیدونه په افغانستان کې په زیاتی دودي، ستاسو له نظره دا تهدیدونه او غواښونه تر څه حده مواجه دي؟ طالبان نه مني چې دا کارونه دوی کړی دي او حکومت وایي چې طالبانو دا کارونه دوی کړی دي. شهبت
صاحب محترم، پاول سر کې خو اجازه را ترا کی چې د سیرلان جزئیات وړاندې کما چې متاسفانه په تیرو 15 کلونو کې مونږه په څلور پنځستانه ژورنالستان شهیدان ورکړي دي. یوازې تیر کال او سه کال نږدې سل رسنۍ د امکاناتو د نشتون له امله یا د امنیتي تهدیدونو له امله بندې شوي دي. په 2019 کال کې مونږه 15 شهیدان درلودل، 18 زخمیان مو درلودل. 2018 کې مو 19 شهیدان درلودل. په 2019 کې مو 15 شهیدان درلودل. 2018 کې مونږ لښ شهیدان درلودل. د پیښې ارقام کرا واخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنا د ژورنالیستانو د لوی کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او دا وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په تلو حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې موږ شهیدان درلودل او سه کال موږ نخښ شوی شهیدان درلودل چې ملګری په نخښ شوی دی بیا وژل شوی. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژن او پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچي او غوی د دین انکار کوي. بیا دولت مشترک کمیټه ملي امنیت او د کورنۍ چارو وزارت چې کما کمیټه لري د ژورنالیستانو پر وړاندې سرغړونو او د تهدیدونو غوی تل وایي چې موږ قاتلین نیولې دي یا د دغه پیښې عاملین مونږ نیولې دي. موږ سره اندېښنه هم دغه ده چې کبو هغه صورت کې چې کله وسلوال مخالفین دار دی چې موږ دا نه دی وجلی او دولت په غوی باندې وراړی چې دا د وسلوال مخالفینو کار ده. زموږ د جورنالیزم د کورنۍ او د افغانستان د جورنالیستانو د فدراسیون او د ملاتړو بنسټونو غوښتنه هم دا ده چې دولت ته هغه نیول شوي خلک آزادانه یا عادلانه محکمې ته وړاندې کړي، هغه داسې محکمې چې په هغه کې د رسنۍ او د کورنۍ نمایندګي شوي ترڅو معلومه
شي. امدا چې تاسو ویل چې د لدې خلکو باید علني اعتراف واخیستل شي، دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خبره کړې دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره کړه او همدارس د الجزیرې د خبريال د قاتلان په برخه کې دوی دا اعلامیه خبره کړې ده. څنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي تر څو له خلکو سره اصلي موضوع واضح شي خلکو ته؟ بله،
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړي. شخصا زه خپل یو ونه دی لیاستایی کور ته تللی وم، په هلمند کې وم، دغه کورنۍ سره مې واه نه کې راکړله. دغه کورنۍ هم قناعت لري تر اوسه پورې چې دغه په پیښه کې تورن څوک نیول شوی ده. دوی نمون غوښتنه کړې ده، دوی همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندینا اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي. یا دا چې اوس مثلا
هاشمي صاحب همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډیر کسان کوي چې له بندینا اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتې دی. یعنی یو لار باید ورته جوړ شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسول په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښینئ یو لار ورته پیدا شي باید چې دغه کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي او تر څو معلومه شي، او که چېرته همدا خبر هم داسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی او ترمنځ به خبریالان وژل کیږي او حقیقت به نه څرګندېږي؟
همدغه موضوع موږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې موږ کړه ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکر الله او د حمید الله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده، ملي امنیت ریاست موږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقل لند ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په دې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنی تر دې وړاندې هم ټارګېټ وژنې کړي دي او هغه اعترافونه کړي دي د قاری عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغه سي محکمه یا دغه سي یو بینچ جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ضرور کړي دي او د دغه تیارو ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدای ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي، لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، تاسو چې غوښتنه کړې ده او حکومت رد کړې ده، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدای چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا د سوشل چې په افغانستان کې دننه د خبريالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري، یعنی بل اقدام باید شي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابل وخت باندې اعلانې ورکړي، زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ د په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي لا سره یو ناست نه یو، په هغې کې موږ غوښتنه هم دغه وله دولت نه، موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیتا ورته جوړ شي چې پاغي کې رسنې او کورنۍ او د مسولینو کورنۍ د رسنې او نهادونه لا ټول پکې ونده ولري نړیوال ناظرین پکې ونده ولري خصوصا به سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوق نړیواله اداره ملګری ملتونه او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
هاشمی صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ پاکسر شهرونو کې د نوې میلادي کال مراسم د کورونا وایروس ته خبرېدو لکباله محدود المنزل شوې دي. په جاپان کې دا مراسم او اوس په چین ته مخه کړو. په چین کې د نوې کال مراسم او په شمالي کوریا کې دا مراسم نیوزیلند او استرالیا هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې پکې د نوې کال مراسم منځل کیږي. په استرالیا کې دا مراسم خو په نړیواله کچه ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اورلوبي ته تلویزیونونو له لارې وویني. د نوې میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول او تر امریکا پورې په اورلوبو ولمنځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغون شي او یو ځای دا مراسم د تیرو کلونو په څیر ولمنځي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
نړیوالو نوې میلادي کال ته بیل دي چې د تیرو کلونو په شانې په شاندارو مراسم ولمنځي هر کله ووایه او ورسره په یو وخت د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هلي وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوې کال مراسم په تیره بیا اورلوبي له استرالیا پیل شوي او په تدریج آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدي. په نیویارک روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېر خپریږي له رایو ځای کې ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډېر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اورلوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډې دوه بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوې کال مراسم پیل شي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوې کال مراسم تر سره کړل. په جنوبی کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوې کال مراسم غلي تر سره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولې دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو، د نوې کال مراسم جوړ نشول او هسه هم چینایان خپل نوې کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوې کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفہ کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ ده، د نوې کال د اورلوبو ننداري وشوې چې زرګونه خلک د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له خوشارونو څخه دی چې هوایي ککړه ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هوا د ککړتیا په ارتباط د متخصص ډاکټرانو سرګندونې تاسو اوریدلی شئ. خو ازادي راډیو د سار لوو د ماشام ترو پوری په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې سمش پرونه د اف ام په 3.5